روزه هفته.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبری سات نننۍ خبرونه ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم. افغان ولسمشر اشرف غنی بلاخره ومنله چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کنفرانس کې ګډون وکړي، خو وایي چې د پاکستان په وړاندې د افغانستان دریز به په دې غونډه کې روښانه وي. د پاکستان د پرله پسې غوښتنو په وړاندې د ولسمشر پرله پسې انکار او اوس په دې غونډه کې د ګډون د بلنې منل آیا د افغانستان لپاره ډیپلوماتیکه بریا ده؟ دا د دې خپرونې ټاپ موضوع ده چې د یو ساعت په ترڅ کې به یې وڅېړو. نن دوشنبه د 1349 هجری لمریز کال د لنده یا قوس شپړسمه د 2015 میلادي کال د ورستۍ میاشتې یا دسمبر له 8 سره برابر ده. قدرمن اوریدونکو، پر روانه خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر د اهمیت په اړه بستاسو پیغامونه چې د افغان بی سیم په 1313 شمیره د اس ام اس یا د ټلیفوني تماس په وسیله له موږ سره شریکوي هم خبره کړو. خو لمړی د دې سات خبرونه، د نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه له نوریاس نوریت څخه پوښتم چې په استودیو کې را سره دی.
بله تکل صاحب، په مهمو خبرونو کې مهم خبرونه البته دا دي چې د پاکستان د استخباراتو چارواکو تایید کړ چې هغه پاکستانی ښځې چې تیره اونۍ په کالیفورنیا کې په خونړۍ حمله کې لاس درلود، د پاکستان په یوه مدرسه کې چې د ښځو لپاره یوه مهمه مدرسه ده زده کړې کړې وې. د ناتو عمومي منشي هم ویلي دي چې ناتو نه غواړي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سوریې ته ځمکني ځواکونه واستوي.
ډېره مننه کوم نوریاس نوري. قدرمن اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه ناجیه سپۍ اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر د آسیا زړه هیوادونو د کنفرانس د دویمې ورځې په غونډه کې ګډون وکړي. فیفا د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ځنډېدو اندېښنه څرګندوي، او ولسمشر غنی وایي چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې به د ملکي وګړو د وژلو عاملین مجازات کړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د آسیا زړه هیوادونو د کنفرانس د دویمې ورځې په غونډه کې به ګډون وکړي. ولسمشر غنی نن په یو خبری کنفرانس کې وویل چې دغه کنفرانس د افغانستان په اړه دی او د سیمې او نړۍ مهم چارواکي پکې برخه اخلي.
کنفرانس د موږ ده ټول دنیا د غوښتنه کړي یو پس له بل عمدهترین استازي دنیا راځي چیرې چې موږ ستونزه لرو باید واضح پیغامونه ولرو او پس له دې نه چې زلاغ نه راغلم بیا به تاسو سره وغږیږم.
ولسمشر غنی په دې کانفرنس کې وویل چې په پاکستان کې به د سولې په مسلې هم خبرې وکړي. لبلې خو د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي ریچارډ اولسن د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره د سیمې او افغانستان په وضعیت خبرې وکړي. د پاکستان د پاوز مطبوعاتي دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ریچارډ اولسن له خغلی شریف سره په راولپنډۍ کې کتلی او د سیمې او په ځنګړی توګه د افغانستان په وضعیت ورسره بحث کړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د ځنګړی استازي تر ټاکل کېدو وروسته دا د خغلی ریچارډ اولسن پاکستان ته لومړی سفر دی. فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ځنډېدو اندېښنه څرګندوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر محمد یوسف رشید نن خبریالانو سره په خبرو کې له حکومت څخه وغوښتل ترسو د انتخاباتو نیټه ژر تر ژره مشخصه شي. ښاغلی رشید وویل که چیرې انتخابات په نږدې ورځو کې ترسره نه شي نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ واټن لا پسې ډېر کړي. او د افغانستان جمهور رئیس وایي چې د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې به د ملکي وګړو د وژلو عاملین مجازات کړي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې د دغو وژل شویو ملکي وګړو د کورنیو له غړو سره د خبرو پر مهال وکړي. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د تېرې جمعې په ورځ د ملي اردو د یو توغول شوي توغندي له امله لس ملکیان چې ماشومان هم پکې وو وژل شول. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له نوریاس نوري خاورای.
د پاکستان د استخباراتو چارواکو تایید کړ چې هغې پاکستانی ښځې چې تېره اونۍ په کالیفورنیا کې په خونړۍ حمله کې لاس درلود، په ملتان کې د الحدا په نړیواله مدرسه کې چې په پاکستان کې د ښځو لپاره یوه مهمه مدرسه بلل کېږي زده کړې کړې وې. تر اوسه په دې اړه چې دغه مدرسه د له افراطیانو سره اړیکه ولري انس نه دي ویل شوي، خو د الحدا پر مؤسسې فرحت هاشمي چې اوس په کاناډا کې اوسې انتقاد شوی چې د اسلام محافظه کار اړخ د خپراوي لپاره تبلیغ کاوه. نه ویشت کلنې تفشین ملک خپل میړه سید رضوان فاروق سره یو ځای د کالیفورنیا د سن برنادینو د ټولنیزو خدماتو پر یوه مرکز په ډزو کې 14 تنه ووژل. د اسلامي دولت ډلې دغه برید کوونکي د دې ډلې سرتیري یاد کړل. دواړه برید کوونکي له پیښې وروسته له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په کالیفورنیا کې د ډزو دغه وروستۍ پیښه یو ترورستي برید و او دواړو برید کوونکو افراطي تیاره لاره غوره کړې وه. خو اوباما تېره شپه په خپله ټلویزیوني وینا کې چې د جمهوري ریاست په 1 کلنه دوره کې دا ډول درېیمه وینا ده وویل، تر اوسه شواهد نه ښیي چې هغه دې له بهره ترورستي ډلو سره تړلې وي.
So far we have no evidence that the killers were directed by a terrorist organization.
تر اوسه موږ شواهد نه لرو چې د سن برنادینو قاتلانو ته له بهر ته روسي ډلې هدایت ورکړی وي یا دوی د پکور کې د نن د پراخې توتی یو برخه وي. د امریکا ولسمشر وویل چې د تروریزم ګواښ په وروستیو کلونو کې په نوې بڼه بدل شوی، خو ژمنه یې وکړه چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډله به له منځه لاړه شي. اوباما په نړۍ کې د مسلمانانو پر ټولنو غږ وکړ چې افراطیت او د داعش ایدیالوژي وغندي او د تروریزم په وړاندې مبارزې سره یو ځای شي. اوباما ټینګار وکړ چې د اسلام او لویدیځ ترمن جنگ نشته. هغه وویل چې په عراق او سوریه کې د داعش پر اهدافو د لویدیځ د بمبارۍ اوسنۍ ستراتیژي به د دوامداره بریا هدف ترلاسه کړي، خو وویل متحده ایالات باید احتیاط وکړي او له دې ډډه وکړي چې په هیڅ یو دغه هیواد کې په اوږد مهال ځمکنۍ جګړه کې ښکیل نشي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي ناتو له دې ډډه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سوریې ته ځمکني ځواکونه واستوي. له سي وي سي ټاکس انزایګر ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خپره شوې، ستولتنبرګ وویل د ناتو د ځمکنیو ځواکونو مسله چې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف د هوایي بمباریو ملګرتیا وکړي، د ایتلاف او د ناتو د متحدینو په اجنډا کې نه وه شامله. ستولتنبرګ وویل د امریکا متحده ایالات په سوریه کې محدود شمېر ځانګړي ځواکونه لري، خو یوازنی انتخاب دا دی چې سیمه ییز ځواکونه پیاوړي شي. د ناتو عمومي منشي دغه راز وویل چې ناتو به د ترکیې هوایي مدافع چې په وروستیو کې له سوریې سره په پوله یوه روسي بم غورځوونکې الوتکه چې فضايي قلمرو ته یې ننوتلې وه په ډزو رانسکوره کړي، له پیاوړي کولو سره مرسته وکړي. ستولتنبرګ دې ته اشاره وکړه چې روسیې له لرې شمال تر مدیترانې پورې پوځي حضور پیاوړی کړی او دا مهمه ده چې د ترکیې پیښې ته ورته د نورو پیښو مخنیوی وشي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین په پلازمینه کې د یو په 2 ورځني سفر کې به دا هیواد وهڅوي اصلاحاتو ته پراختیا ورکړي او کیفته ډاډ ورکړي چې د سوریې بحران اوکراین ته د واشنگتن پاملرنه تر سیوري لاندې نه راولي. ټاکل شوی ده چې جو بایدن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشنکو او صدر اعظم ارسینی یاتسینوک سره وګوري. په پام کې ده چې نوموړی به سبا ته د اوکراین پارلمان ته یوه مهمه وینا وکړي. دا وروسته له هغې چې روسیې د 2014 کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره ملحق کړه، کیفته د بایدن څلورم سفر دی. د لاتویا صدر اعظم لیمدوتا استراوجوما نن خپل استعفا اعلان کړ او نوې حکومت یې لار خلاص کړ چې پارلمان جوړ کړي، چې نوې پارلمان ته وبخي لار خلاص کړ چې پارلمان یې جوړ کړي. د هغې دفتر مشر وویل چې د استراوجوما استعفا سمدستي اعتبار لري، خو هغه به د لاتویا د درې ګوندی واکمن ائتلاف مشري تر هغو وکړي چې وکیلان نوې حکومت وټاکي. استراوجوما ویلي داسې احساس کوي چې نوې حکومت اړتیا ده چې نوې خلکو سره انرژي ترلاسه کړي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوسم په مکې د افغانستان د څو خبرونو د هوا د حالاتو اټکلته.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14.2، په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 21.6، په هرات او مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 9.2، په مزار شریف ښار کې به د تودوخې لوړه درجه 8.2، په جلال بعد کې باسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 22.9، په غزنی ګردیز او بامیان ښارونو کې به اسمان وریځ وي، په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 12.1، په ګردیز کې د تودوخه لوړه درجه 10.1، په بامیان کې د تودوخه لوړه درجه 1.1 اټکل شوی ده. خو په بدخشان کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 1.15 اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو خبری ساعت خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې به ګډون وکړي او سوله به د افغانستان د یوې بنیادی غوښتنې په توګه په جدیت سره مطرح کړي.
دا کانفرنس د پاکستان کانفرنس نه ده، دا د افغانستان کانفرنس ده. چیرې چې موږ ستونزه لرو باید واضح پیغامونه ولرو.
د اسلام آباد د غونډې په درشل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان له لوی درستی سره د افغانستان او سیمه پر امنیت خبرې کړي. آیا د پاکستانی چارواکو لپاره پسې غوښتنو وروسته د اسلام آباد په غونډه کې د ولسمشر غنی ګډون د کابل د ډیپلوماتیک بریا نښه ده؟ دا موضوع به په همدې خبرونه کې له کارپوهانو سره وڅېړو.
اوس چې پاکستان دغه حکومت هم یو قسم له داسې غواړي چې دغه کانفرنس کامیاب شي، چې داسې په مهمو مسایلو طالبانو سره د دوی د رویه د خبت طالبان
له افغان ولسمشر سره په یو وخت کې د هند بهرنیو چارو وزیر هم د اسلام آباد په غونډه کې خپل ګډون تایید کړی. په نورو موضوعاتو کې د جرمني دفاع وزیر وایي طالبانو سږ کال خپلې ټولې وسې وکړې چې افغان حکومت وپرځوي خو بریالي نه شول. په داسې حال کې چې د انقرې او مسکو په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی، د هغو ترکانو له ستونزو به مو خبر کړو چې په روسیه کې اوسیږي. نور په زړه پورې موضوعات هم لرو، خو تر پایه راسره اوسئ چې واورئ. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ولسمشر اشرف غنی نن وویل چې د آسیا د زړه د هیوادونو په کانفرنس کې به سوله د افغانستان د یوې بنیادی غوښتنې په توګه مطرح کړي او له پاکستان څخه به په دې برخه کې د څرګند دریځ غوښتنه وکړي. ښاغلی غنی اسلام آباد ته د تګ په درشل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دسمبر په 9مه به په دې کانفرنس کې برخه واخلي او نتایج به یې وروسته په ډاګه کړي. لبلې خو د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په دې کانفرنس کې د تروریستانو د پټنځایونو او د تروریزم په لمنځوړو ټینګار وکړي او دا اعلان کړي چې په افغانستان کې باید له بې ځایه لاسوهنو ډډه وشي. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال صفي الله ستنګزای همدا شپه د کابل سټوډیو د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او په دې اړه معلومات راکوي. ستنګزای صاحب، مهرباني ده ولسمشر اشرف غنی نننی مطبوعاتي کانفرنس ته تاسو تللی وي، جزئیات یې راته بیان کړئ.
افغان ولسمشر وایي د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس د افغانستان په اړه دی او دی به هرومرو پکې برخه واخلي څو په هغو مسایلو واضح خبرې وکړي چې پکې ستونزې موجودې دي. محمد اشرف غنی د دوشنبه پرز په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغانستان او پاکستان د دولت ترمنځ اساسي مسأله سوله ده او د دې اړتیا لیدل کېږي چې په دې برخه کې اساسي بحث وشي.
دا کانفرنس د پاکستان کانفرنس نه ده، دا د افغانستان کانفرنس ده. کانفرنس شروع شو په استانبول کې، بیا کابل کې، بیا قزاقستان کې، بیا چین کې، سکه له پاکستان کې ده او بیا به یو بل مملکت کې. هغه کانفرنس باید په افغانستان باندې ده، د افغانستان ولسمشر ورته نسی. کانفرنس د موږ ده، ټول دنیا دا غوښتنه کړي یو پاسل بلن عمده ترین استازي دنیا راځي. چیرې چې موږ ستونزه لرو باید واضح پیغامونه ولرو او فصل دې نه زلاغ نه راغلم بیا تاسو سره وغږیږي.
جمهور رئیس ویل چې موږ حق لرو سو په هر نړیواله غونډه کې د ملي ګټو په اساس لخپل لومړیتوبونو او ګټو دفاع وکړو. ښاغلی غنی همدارز ویل چې افغانستان د پاکستان په وړاندې ډیر واضح سیاست غوره کړی دی او دغه سیاست په اړه لومړی نړیوال اجماع رامنځته شوی او اوس وخت د سیمې په کچه هم یو اجماع د جوړېدو په حال کې ده. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله ویلي که څه هم د استانبول پروسې له پیل تر اوسه ټاکلي هدفونه ډیر نه دي پوره شوي، خو بیا هم هیله شته چې را روان کانفرنس له تروریزم سره د مبارزې او د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه ښه نتیجه ورکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې به پر روان کانفرنس کې د استانبول پروسې څوار لزغړي هیوادونه، ولس ملاتړي هیوادونه او یولس نړیوال سازمانونه له تروریزم سره د مبارزې او د سیمې د نخلیدو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان ولسی جرګه بیا وایي چې افغان حکومت باید په دغه کانفرنس کې د تروریستانو د پټنځایونو او تروریزم په لمنځوړلو ټینګار وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د دوشمې پرس عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید په واضح توګه شته ستونزې بیان کړي او د لاسوهنو د مخنیوي خبره په جدي توګه مطرح کړي.
اشتراک حکومت افغانستان در کنفرانس قلب آسیا باید یو مستقیم او واضح دلائل د تروریزم د زالو د منځه وړلو په موخه او د تروریزم د تمویل مرجع باید واضح اعلان کړي او د سولې د دروغو وعدو په نوم په افغانستان کې د مداخلو نه په جدي توګه ډډه وکړي.
افغان حکومت په داسې حال کې له یاد کانفرنس نه هر اړخیزه تمه کوي چې د پاکستاني ورسپانې ټریبیون په حواله د پاکستان د صدر اعظم په ګډون لوړپوړو چارواکو د رواني اونۍ په پیل کې په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې له افغان حکومت سره په بیلابیلو مسایلو له سره خبرې پیلوي. بلې تکلسب
ډېره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو په راپور کې مو له کابل د صفی الله ستانکزي په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غني نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادي رادیو نه
تیر بخنه غوړم. قدر من اوریدونکو په راپور کې مولا کابل او اوریدل چې ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې د اسلام آباد په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو په کانفرنس کې خپل ګډون تایید کړ او وی ویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان غوڅ او قاطع دریز د سولې د ټینګښت په برخه کې د ګډونوالو په وړاندې مطرح کړي. راسره اوسئ دا موضوع له کارپوهانو سره په مرکه کې څیړو، خو له هغه مخکې یو بل راپور اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. د هند بهرنیو چارو وزیر هم موافقه کړې چې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په دې دوه ورځني سیمه ییز کانفرنس کې ګډون وکړي. سشما سوارج به د دې کانفرنس په حاشیه کې همداراز د هند او پاکستان په اړیکو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
هند وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته ځي چې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په سیمه ییز کانفرنس کې ګډون وکړي. د هندي رسنیو د راپور له مخې میرمن سوارج به د دې سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره وویني. د هند له بهرنیو چارو وزیر سره به په دې سفر کې یو جک پوړی پلاوی ملګری وي. د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د مشرانو له لوري په اسلام آباد کې پرانیستل کیږي. د اسلام آباد له سفر سره د میرمن سوارج د موافقې خبر دوی ورځې وروسته له دې اعلانېږي چې د هند او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو پرون دوشنبه په بینکاک کې پر تروریزم، جمو او کشمیر او دوه اړخیزو مسئلو خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکا سواروپ په ټویټر کې ویلي میرمن سوارج به د آسیا زړه کانفرنس تر څنګ د پاکستان له صدر اعظم محمد نواز شریف او د هغه د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره د دوه هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړي. تر دې مخکې درې کاله پخوا د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر اس ام کرشنا په 2012 میلادي کال اسلام آباد ته تللی و. له یادې مودې راوروسته د دوه هیوادونو د چارواکو ترمنځ په لوړه سویه تګ راتګ محدود شوی و. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیرونه په پاریس کې د اقلیم په نړیوال کانفرنس کې له یو بل سره لیدلی وو او تر دې وړاندې د روسیې په سوچي کې هم لنډې خبرې کړې وې.
راپور کې مو واوریدل چې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په یو وخت کې هند هم تایید کړی دی چې د بهرنیو چارو وزیر باید په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو په کانفرنس کې ګډون کوي. د آسیا د زړه په کانفرنس کې د افغان ولسمشر د ګډون او له پاکستان سره د افغانستان د نوي سیاست په اړه که تاسو کوم نظریه تبصره لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادي رادیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به د ازادي رادیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو. همدارس کولای شي چې د ټلیفون په شمیرو په څو شیبو کې خپل نظر له ازادي رادیو سره شریک کړي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0000 او بل شمیره د 0999 2035. په کابل کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څیړونکو حکیم اعظمي د کابل په سټوډیو کې دی او همدارس تیرا بخنه غوړم حکمت اعظمی له د کابل په سټوډیو کې دی او همدارس له پېښوره ایاز وزیری چې یو پاکستانی سیاستوال پاتې شوی او په ډیپلوماتیکا برخه کې هم د پاکستان د حکومت لخوا د په ایران کې د پاکستان سفیر پاتې شوی، دوی دواړه د دې موضوع د څېړنې لپاره همداشي به لزانس په دې خبرونه کې لرو. د اعظمي له کابله د کابل په استودیو کې راسره ده، او وزیر د ټلیفون په لیکه له پېښور راسره ده. درنو میلمنو خبرونه ته ښه راغلاست اعظمي صاحب. لومړی له تاسو نه پوښتم، د ولسمشر اشرف غني ګډون د آسیا د زړه د هیوادونو په غونډه کې د دې اهمیت له سمبولیکو او تشریفاتي مسایلو هاخوا عملا څه امتیاز لري یا څه اهمیت لري، په دې اړه خبرې وکړي لطفا.
ډیر مننه، سلامات اوسې. اساسي مسله دا ده چې داسې سفرونه موږ مخکې درلودل. پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی یو ځل ولاړی د پاکستان د چار پاکستان ته سفر وکړ، ولته په مسایل هغه مسایل چې د دواړو هیوادونو لپاره د مشترک و په هغه باندې بحث درلودې، مګر کم پایله متاسفانه نه درلودل. اشرف رئیس جمهور اشرف غنی جرالې وخت هغه هر څه خپل سیاسي سرمایه پولیټیکل کپیټل هغه ډیر په دې باندې مصرف کوي ترڅو د پاکستان اعتماد ترلاسه کړي، او د هغه لپاره ډیر هغه څه وکړل چې د توکو خلاف و. مګر داسې ورسته معلومه شول چې رئیس جمهور غنی متاسفانه هغه خپل هڅو کې ناکام پاتې شو، مایوس شو چې د دې ته اړ کوي چې خپل خارجي سیاست واړوي د هند پر لور بیرته هغه 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 پالیسی خپل کې کم چې رئیس جمهور کرزی مختړله. دا سفرم د ډیر توقع نه کېدل چې د دوهم ځلې بلاشتي پاکستان ته او د پاکستانی چارواکو سره د خبرو کې او یادی پدې کانفرنس کې ګډون وکړي، مګر دا چې پښتون ملت پال پاکستان څخه راغله او د پدې باندې کانې کې چې لومړی د لومړی وزیر نواز شریف سره وګوري او ورسته پدې کې همدارنګ خارجي فشارونه لکه امریکا او چین د هغه یو څه خدای فشارونه پرته باندې ست چې باید پدې کې دغه وکی. دا زه فکر کوم یو شه دغه کېدلای شي، ګام کېدلای شي، مګر اساسي مسله دا ده چې پاکستان پر خپل ژمنی چکی پر هغه باندې به دریږي باندې دریږي، دغه به وخت ثابتوي. مګر دغه به زه فکر کوم چې شاید د ډیرو کمو دغه فرصتونو څخه اوسې جديد واړه بیا په اخر کې سره کړی دوه هیوادونه بیا سره یوځای کړی.
مننه نازنین صاحب. ایاز وزیر، تاسو لطفاً راته وای آیا په پاکستان کې هم عامه ذهنیت دغه سیده چې اعظمي صاحب وای دی ولسمشر اشرف غنی د ګډون په اړه په دې کانفرنس کې آیا دې ته هم په همدې سترګه قتل کیږي؟
ګوره اشرف غنی صاحب د یو آزاد هیواد مشر دی، د ملک صدر دی، دا هر تک ظاهره خبره ده، ډیر مهم دی، کو چیر پرسن دی پرمننت افغانستان د دې کانفرنس تاسو معلومه ده، کو چیر دی نو انوګریشن د پر راتګ د غویم انتهایی یو په خپل د کانفرنس لپاره ضروری دی، خو بل د پاکستان د افغانستان چې تعلقات دي دغه د پر هم ډیر زیات اهمیت ځکه لري لکه څنګه زما مرګری د افغانستان نه وې چې د پاکستان او د افغانستان د مشرانو یا د حکومتونو په منځ کې لږ د اعتمادي پیدا شوه، تش د افغان حکومت سوې مسترست نه دی، د پاکستان نه هم دغه رنګ لږ خپګان شته. نو بهرله خپګان په خپل ځای و، خو د پاکستان بیا د پښتنو مشران لاړل، اشرف غنی صاحب سره موږ ولیدل، مجلس مو سره
وزیر صاحب خغلی وزیر فکر کوي چې دا خو بدی یا دغه ستونزې چې وي په اړیکو کې دا اوس رفشوي لمنځه تللی دي؟
ګوره څه تر دې حد خو د منځ لارې چې دوی د یو بل سره خبرې نه کولې، یو رنگ خپاو د یو بل څخه، نو هغه آیس بریکینګ وشو چې اشرف غنی صاحب پرسته لاړل د نواز شریف صاحب سره چې زموږ صدر اعظم دی ولیدل، نو اوس چې دل تراشی په اسلام آباد کې بیا به سره مجلسونه وکړي، نو یو رنګ دا یو بل نه چې ډډه وهله یا یو بل سره خبرې د یو سات نه کولې، هغه په شا لاړې یو بل سره به اوس بیا خبرې کوي د افغانستان او د دې خطې دپاره د امن د راوستو هلې ځلې شاید د هغې پرمختګ بیا روان شي. نو د هغې دپاره د دوی ملاوول انتهایي ضروري و څو پورې چې د یو بل اعتماد دی هغه داسې زر شاید چې بحال نه شي هغه لږ وخت غواړي لږ ګامونه به یو دواړه هېوادونه پورته کوي تش پاکستان نه افغانستان به پورته کوي یوه بل ته به یقین ورکوي خو زه به بل یو سټیپ مخکې لاړ شم دا به ووایم چې څو پورې انټرنیشنل ګارنټیز نه وي د دې خبرې چې نه به د پاکستان د خاورې نه افغانستان ته نقصان رسي نه به د افغانستان د خاورې نه پاکستان ته نقصان رسي. نو دومره پورې به دا بدګماني زه وایم چې تر څه حده پورې وي او زر به لرې نه شي خو که دا ګارنټي وشوه
په دې باندې وړاندې وروسته بیا هم خبرې کوو. وزیر صاحب کلن راته ووایي چې مختصر راته ووایي وخت مو د خبرونې کم دی چې هغه ناامني چې پاکستان د افغانستان له لورې احساسوي هغه کومې دي؟
ګوره دواړه هېوادونو په یو بل باندې تور لګوي چې پاکستان ته وایي چې ته طالب ملګرتیا کوي راځي ما وولي او پاکستان وایي چې ته د ټي ټي پي یا د مولانا فضل الله رنگ خلکو مرګرتیا کوي هغه دا غزه ناراضي په پاکستان حکومت او خلکو ته نقصان رسوي. نو دا به د اعتمادي ده د دې د وجه اړیکه لږ خراب شوي.
اعظمي صاحب افغانستان دا قدرت عملا له پوځي نظره او له استخباراتي نظره ستاسو په نظر تاسو په کابل کې د قدرت لري د توان لري چې په پاکستان کې لاسوهنه وکړي او هغه ډلې چې خغلی وزیر وایي هغه او پلی او دلته ځای ورکی؟
زه د دې سره تریواندازي موافق نه یم. تاسو وګورئ ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د دوی اجنډا نه یوازې په پاکستان کې ده بلکې دوی په افغانستان کې عملیات کړی دي. د پسیایي په بیس باندې چې حمله وکړله انتیاري راوسته وي هغه دوی ویا دغه نور مرسته په بارډر په سیمه کې چې کوم سرحد کې چې کوم عملی کیږي ټي ټي پی په افغانستان باندې هم حمله کوي. دا یوازې پاکستان باندې تمسکر خپل د عملوي نه دی کړی. دا د دې برعکس دی یعنی طالبان بیا داسې نه کوي. تاسو یو عمله په دا څوارلس کلونو کې راتو چې دوی په پاکستان کې کړی وي. نو زه دې سره موافق نه یم. او بل تاسو وګورئ افغان دولت او د دوی خارجي همکاران یو ځای د ټروریزم پر وړاندې باندې هر ګروپ چې وي په دې سیمه کې چې فعال دی د هغوی پر وړاندې باندې د مور میرې چلن نه دی کړی. د ټولو سره په یو سترګ ورته ګوري. هغه ازبکان دي په شمال کې موږ لرو او یا که پاکستاني طالبان دي چې موږ په ختیځ او په نورو دغه کې لرو. موږ هم همدغه شی د پاکستان څخه تقاضا لرو چې دوی هم ټولو ټیرورستي ګروپونو ته په یو سترګه وکتل شي. مګر افغان دولت دا بالکل لري. زه به تاسو ته په لنډه کې ډیر وایم دغه شان ګروپونه هر څه پیدا کولای شي بدون د ځای څخه. او هغه افغان دولت کو غوړي چې په پاکستان کې بې ثباتي پیدا کړي جوړي کې ډیر په اسانۍ کولای شي. او د پاکستان دشمنان دې تعزیز چې د افغان دولت سره کار وکړي مګر افغان دولت په دې پالیسی باندې باور نه لري او نه کوي.
پښتنه ته ځواب راکړي لطفاً چې دغه وسنۍ کتنه چې وشوه فکر کوي په دې کې د دواړو هیوادونو یعنی د افغانستان او پاکستان لیوالتیا او غوښتنه زیات دې پکې رول درلود او کنه د نړیوالو فشار وو؟ همدا پښتنه غواړم وروسته له ایاز وزیر نه هم مطرح کما.
دا دواړه دی. ګوري امریکا اخیری کال د رئیس جمهور اوباما اخیری کال دی او دوی غواړي چې دا مخکل دین شي دوره اخلاص شي باید په افغانستان کې په سولې کې پرمختګ شوی. چین تر بل هر وخت ډیر په افغانستان کې د سولې غوښتونکو دی چون چې خپل ګټې په خطر کې دی او خپل امنیت په خطر کې دی. نو د هغې فشار نو همدارنګه افغان دولت هم غواړي چې هغه کم سرمایه گذاري چې په پاکستان باندې کړی و هغه بی ځای ولاړ نشي. موږ ډیر وخت ضایع کوي پر د پاکستان سره په کو جوړول کی او همدارنګ موږ ډیر پرمختګ هم ترې و اندازې پوري وکي چې پاکستان کې ځنې کړیو هغه سبوتاج کوي د سولې پروګرام او پروسه چې کوم مخته تللی. نو اوس پاکستان هم داسې ویل کیږي د کوم منابع سره چې موږ خبرې کړې هغه لیول چا شو دلید.
ډیر مننه کوم وزیر صاحب. ام دې پښتنې ته ستاسو جواب غواړم لاند لطفا.
ګورې زه اول غو دا وایم چې دا خبره کول چې په افغانستان کې خلک نشته دا زیاتوب ځکه دی چې فضل الله د افغانستان په خاوره کې اوسي او زما د مرګري لپاره به زه نور دام سه وایم چې لطف الله چرته نیول شوی و د چانه او چې امریکای زنه واغست پاکستان له عراق هغه هر څه ویلي خو دله بنوزو دله بنورزو دا زړه خبرې دی پری بیردو افغانۍ صاحب را روان دی شي خبرې به کو یو بل سره باندې قسم خدای دې وکړي دا خبره پر مخ روانه شي پر مخ لاړه شي زړه خبرې کراولو نو دا یو بل نه ګیله ډیریږي ګیله به نه ډیرو
وزیر صاحب دا لنډه راته ووایي چې د خبرونې وخت مو مخ په خلاصېدو دی چې دا د نړیوالو فشار وو که د دواړو هیوادونو غوښتنه وه
ګوره د دواړو هیوادونو د خلکو هم خوښه ده د نړیوالو هیوادونو هم ګمان کوم چې اشرف غنی صاحب باندې زور وو چې خبرې بندوا ما خبرې وکړه امریکې هم شاید ویلي وو چین هم ویلی وو پاکستان هم غوښتا افغانستان خلکو هم غوښتا دوی دواړو مشرانو خپل هم غوښتا خو بد اعتمادي دور راغلی وه چې زه ګمان کوم چې په اشرف غنی صاحب باندې په خپل ملک کې دننه پریشر ډېر زیات شوی وو چې څه پولیټیکل کیپیټل ملګري وو یا خو دې په جواري ولګو اوس نور مه لګو
تیرا مننه ایاز وزیر د پاکستان پخوانی ډیپلومات له پیښوره او د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز څیړونکی حکمت اعظمي د کابل په سټوډیو کې و چې د اسلام آباد په غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی د ګډون په اړه خپل نظر څرګنداوه. د وخت د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز واورئ.
افغان ولسمشر وایي د آسیا زړه هیوادونو د کانفرانس د دوهمې ورځې په غونډه کې به ګډون وکړي. اشرف غنی نن په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل دغه کانفرانس د افغانستان په اړه دی او د سیمې او نړۍ مهم چارواکي پکې برخه اخلي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د روان کال په تیرو شپږو میاشتو کې 190 ښځې د بیلابیلو تاوتریخوالي له امله وژل شوي دي. د کمیسیون کمیشنر سوریا سوبرهنګ نن د بشر د حقونو نړیوالې ورځ د لمانځلو په اړه په یوې غونډه کې وویل چې دغه 180 مېرمنې تر ډېرې د ناموسۍ وژنو ښکار شوي دي. فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو پر ځنډ اندېښنه څرګنده کړه او له حکومت یې وغوښتل چې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو نېټه ژر تر ژره اعلان کړي. د پاکستان د استخباراتو چارواکو تایید کړه چې هغې پاکستانۍ ښځې چې تېره اونۍ په کالیفورنیا کې په خونړۍ حمله کې لاس درلود په ملتان کې د الهوده په نړیواله مدرسه کې چې په پاکستان کې د ښځو لپاره یوه مهمه مدرسه بلل کېږي زده کړې کړې وې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په کالیفورنیا کې د ډزو وروسته یې پیښه چې 14 کسان پکې ووژل شول یو تروریستي برید او دواړو برید کوونکو افراطي تیاره لاره غوره کړې وه. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي ناتو له دې ډډه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سوریې ته ځمکني ځواکونه واستوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین په پلازمینه کیف کې دی او په دوه ورځني سفر کې به دا هیواد وهڅوي چې اصلاحاتو ته پراختیا ورکړي او هم به کیف ته ډاډ ورکړي چې د سوریې بحران اوکراین ته د واشنگتن پاملرنه تر سوري لاندې نه راولي. د لاتویا صدر اعظم نن خپل استعفا اعلان کړه او نوی حکومت ته لاره خلاصه کړه چې پارلمان جوړ کړي. او د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر وایي له مخزونو یې وروسته اخیستل شوي عکسونه د سرطان نښې نښې.
د ازادي راډیو خبری ساعت خبرونه او قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو سمدستي ابراهیم سپی ته غوښی چې سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
لا اسدی رادیو نموده نن ورځی سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. د کرکټ د انټر کلب د زنونو ترمنس د سیالیو په لړ کې د بند امیر ټیم اتلولي خپل کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي په ننګرهار ولایت کې د 15 زنونو ترمنس یو اونۍ وړاندې پیل شوی وی چې په پایله کې د بند امیر ټیم وټوانی د سلورم ځل لپاره هم د کرکټ د انټر کلب سیالیو اتلولي تر لاسه کړی.
د افغانستان د کرکټ بورډ لوري چې د 15 زنونو د انټر کلب د بل ترمن د کرکټ شلاویز سیالي په لاره ټول شوی وي. تیر ورځ د بند امیر لوکل په اتلولي سره پای ته ورسېدی. په دغه پړاو کې سپین غرزون انټر کپ لوبډله او د بندي امیر زون انټر کپ لوبډله شرم هم شوی.
د خغلی هوتک په خبره لومړی د سپین غر لوبډله بیټینګ وکړ چې د ټولو لوبغاړو په سوځیدوې پاشلو اورونو کې یو سلو شپږ دښمن دی جوړ کړی او روسه بیا د بندي امیر ټیم میدان ته وچی د دریو لوبغاړو په سوځیدوې په 19 اورونو کې یاد هدف پورا او د دې سیالي او اتل لوبډله پیژندل شو. خغلی هوتک وایي سره له دې چې په ټولو ټیمونو کې تکړه لوبغاړي شته خو د دې سیالي غوره لوبغاړي درویش وټاکل شو. د کابل د کوهدامن د خلکو د ټولنیز شورا په همکارۍ د والیبال سیالي پیل شوې دي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویاند عارف فیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې د والیبال دغه سیالي به یو اونۍ دوام وکړي. خاغلی پیمان وای په دې سیالیو کې د اوو ولسوالیو نه 12 لوبډلو برخه اخیستې ده چې هدف یې د کوهدامن د منتخبه ټیم لپاره د غوره سیرو ټاکل او همداراز دې لوبې ته د ځوانانو هڅونه ده. او په هرات کې د هندبال د سلورو ټیمونو ترمنځ پیل شوې سیالي د سلورو غوره لوبغاړو په ټاکلو سره پرون پای ته ورسېدې. د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې د دې ولایت نه شاوخوا شپېته لوبغاړو برخه اخیستې وه چې په پایله کې د دې فدراسیون د غړو لخوا سلور کسان انتخاب شول. ښاغلی نیازی وایي شاوخوا دوه میاشتې وروسته په هند کې د هندبال د سیف ګیم سیالۍ ترسره کیږي چې دوی په پام کې لري سلور لوبغاړي له هرات او لس نور له کابل نه دې سیالیو ته ولیږي.
د ازادۍ رادیو د خبری ساعت ځنګړې خبرونه او قدرمن اوریدونکو زه احمد تکلیم او د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. مخکې مو په راپورونو کې واوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی د آسیا د زړه په کانفرنس کې چې سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي د خپل ګډون نن اعلان کړ، خو ویل چې افغانستان به په دې غونډه کې خپل دریز مخصوصا د سولې په مسله کې له طالبانو سره د سولې په مسله کې او په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې په دې برخه کې به خپل دریز په داګه روښانه کړي او له پاکستان څخه به څرګندې غوښتنې مطرح کړي. په همدې حال کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن نن د پاکستان له لوی درستی سره وکتل او د سیمې او په ځانګړې توګه د افغانستان پر وضعیت خبري ورسره وکړي. اولسن په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې ټاکل شوی سبا په اسلام آباد کې د آسیا د زړه کانفرنس جوړ شي او پر افغان ولسمشر سربیره د نړۍ د 29 هیوادونو استازي ګډون پکې وکړي. په عین حال کې د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د دې کانفرنس په درشل کې اسلام آباد ته د امریکا د جګپوري چارواکي سفر او د پوز لمشر سره لیدل مهم ارزوي. په دې اړه د زبی مومند راپور واوري.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د پاکستان د پوزل لوی درستی جنرال راحیل شریف سره کتلي او د سیمې او افغانستان په وضعیت سره خبرې کړې دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي تر ټاکل کېدو وروسته د خغلی ریچارډ اولسن پاکستان ته لومړی سفر دی. د پاکستانی پوز مطبوعاتي دفتر د شنبه پرس په خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې ریچارډ اولسن له خاغلی جنرال راحیل شریف سره په راولپنډي کې کتلي او د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان په وضعیت سره بحث کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو استازي په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې ټاکل شوی سبا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د دورځنې کانفرنس جوړ شي چې د نورو هیوادونو د استازو سربیره به پکې د افغانستان ولسمشر او د هندستان د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون وکړي. په عین حال کې د سیاسي او روانو چارو شمیر کارپوهان په داسې وخت کې چې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړیدونکی دی پاکستان ته د ریچارډ اولسن سفر مهم ارزوي. د سیاسي او روانو چارو سرونکي نظیف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
په دغه موقع باندې چې اسلام آباد کې کوم کانفرنس کیږي که امریکانو راستګ واقعي چې دغه کانفرنس د کامیابۍ لپاره د افغانستان او د امن جوړېدو لپاره د هغې سرګرمۍ دې سره پیوسته دي نو دا نوي حالات هم رامخې ته شوي دي چې دا په امریکا کې کوم څوارلسنه ول یو دغه حالات او تر ټولو په سر کې اول دا حالات د آسیا د زړه کانفرنس کې یو دغه سلسله د امریکایانو غواړي او چې پاکستان د حکومت هم یو قسم له داسې غواړي چې دغه کانفرنس کامیاب شي.
تاکل شوی چې د آسیا د زړه کانفرنس کې شاوخوا د نوي شي ودونه استازي ګډون کړی چې تر دې دمه پکې د چین، قرغیزستان، تاجکستان او یو شمېر نورو هیوادونو استازو د ګډون په خلای شوی دی. د یادونه وردا چې د امریکا ځنګړي استازي پاکستان د تر سفر مخکې د افغانستان دوره هم کړې و او له افغان چارواکو سره په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې وې.
راپورونه مرکه
او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
قدر من اوریدونکو تاسو د خبری ساعت ځنګړې خبرونه اوریده. خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازیګر له څلور تر پنځو بجو پورې وړاندې کیږي. وړاندې په همدې خبرونه کې به واوري چې له شاعر نعیمه غنی سره چې د میرمن کلتوري بهیر کلنۍ جایزه یې ګټلې ده. پر نور موضوعاتو سربیره د دې د ادبي کارونو په اړه خبرې کوو.
زه کله چې میرمن بهیر ته راغلم یا لیکوالۍ ته کله چې راغلم اکثره کسان شعر نه شروع کوي، بیا وروسته لیکوالۍ ته راځي. خو ما له لیکوالۍ څخه شروع کړې ده او بیا وروسته شعر ته راغلې یم.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او په لویو خرونو کې خبريږي. په داسې حال کې چې له هیواده په لوی شمیر افغان ځوانان لویدیځو هیوادونو ته روان دي. افغان ولسمشر په بهر کې لوستو ځوانانو غوښتنه کړې چې بیرته هیواد ته ستنه شي او د هیواد په پرمختګ کې ونډه واخلي. د اقتصادي چارو کارپوهان وای کته هم دا خبره سم ده چې له بهر څخه په افغانستان کې خپلوانو ته لیږل شوی پیسې به له اقتصاد سره مرسته وکړي، خو هغه لوستو کسانو ته چې افغانستان ورته په اوږد مهال کې اړتیا لري باید په هیواد کې دننه د کار امکانات برابر شي. په همدې حال کې چېرونکي وای چې د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه د ډیرو شویو منفي تبلیغاتو له کبله په خلکو کې وېره خپره شوې او په نتیجه کې په لویه کچه افغانان د هیواد وځي. په دې اړه د ملالۍ بشیر تفصیلی راپور واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د شمیرو لمخې سش کال اروپا ته پتللو پناه غوښتونکو کې 14% افغانان دي. جرمني په دې وروستیو کې وویل چې ډیری افغان پناه غوښتونکي به افغانستان ته ولیږي. د جرمني صدر اعظم د تیرې چهارشنبه په ورځ له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال وویل چې اکثره افغانانو ته به په جرمني کې پناه ورن کړای شي. د دې په وینا افغانان باید دغه هیواد ته د تګ پر ځای په افغانستان کې دننه هغو ځایونو ته انتقال شي چې امنیت یې شوی. خو ولسمشر لویدیځ هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د افغان پناه غوښتونکو په اړه پریکړه باید له قانوني او حقوقي مراحل وروسته د نړیوالو اصولو پر بنسټ وسی. د چارو کارپو او لیکوال اباسین بریال وایي چې ولسمشر دغه غوښتنه پر ځای کړې ده.
کډوال چې رسیدلی دي او په ډیرو سختو شرایطو په سختو لارو اروپا ته رسیدلی دي، د هغوی په برخه کې زه فکر کوم چې د ولسمشر دریځ هم مناسب وو، ځکه چې د نړیوالو د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو لمخې د نړیوالو اصولو پر بنا باندې باید هغه کسانو دوسی په غور سره وڅېړل شي. هغوی د کډوالۍ په برخه کې باید غور وشي، دقت وشي. نه یوازې دوی په سختو لارو باندې تللی دي، د دوی یو تعداد واقعي مشکلات لري او د دوی دغه سیراستنول به په فردی لحاظ باندې متبلې هیڅ ټولنې د وګړو سره دغه برخورد مناسبونه اوسې کی څنګه چې تصور کې دي.
خو ولسمشر همدارس د جرمني رسنۍ دوچې ویلې ته په یو مرکه کې ویل چې افغان ځوانان چې اروپا ته ولاړ سي نو هلته هیڅ کله د منځنۍ طبقې برخه نه جوړیږي، بلکې هلته غیر رسمي دندې تر سره کوي، ځکه حکومت له افغان ځوانانو غوښتنه کوي چې په هیواد کې پاتې سي او هملته کارونه وکړي. د اقتصاد پوهانو په وینا له افغانستانه د لوستو کسانو وتل به د هیواد اقتصاد ته ضربه ورکړي. اقتصاد پوه وحید نوشیر وایي چې د یو هیواد د اقتصادي ودې لپاره دوه شیان اړین دي، لومړی کاري قوه او دوهم سرمایه، او د دواړو تناسب هم مهم دی. که سرمایه زیاته وي او کاري قوه کمه سي نو اقتصادي موثریت له منځه ځي. دی وایي
مهمه دا ده چې ځوانان په ډلېزه توګه د هیواد نووزی کډوال کیږي، څومره لوستي ځوانان دي او څومره نالوستي. او د دوی نه پوښتنه دا ده چې دغه سلسله به تر کومه پورې دوام لري. که چېرته دا فکر وکړو چې دغه ځوانان چې کډوال کیږي په ډلېزه توګه باندې نورو هیوادونو ته ځي، کداغه ډیر لوستي وي، لوستي ځوانان وي او دا سلسله هم داسې دوام وکړي، طبیعي خبره ده چې په ګډ مهاله وخت کې بعد افغانستان اقتصاد د ننګونو سره مخ شي.
یو شمیر اقتصاد پوهان بیا وایي چې هغه لوستي ځوانان چې په بهر کې دي که افغانستان ته د خپل کورنۍ سره د مرستې لپاره پیسې لري، دا به د هیواد پر اقتصاد هم ښه اغیز ولري. خو ښاغلی نوشیر کته هم لدی خبرې سره موافق دی، خو وایي تر هغه وخت چې سم احصایه نه وي سوي څوک نسی ویلای چې د دې کار ګټه ډیره ده او که نقصان ډیر دی. خو دی وایي چې په دومره لوی کچه د ځوانانو وتل به پراتلونکي اوږد مهاله وخت کې د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز ورلري. د ډیرو افغانانو په وینا له هوا د دوتلو لوی لامل یې د امنیتي وضعیت خرابوالی او بیکاری ده. د چارو کارپوه ښاغلی بریال وایي چې که څه هم دا دوه لاملونه پر ځای دي، خو یو بل لوی دلیل د جګړې د زیاتوالي په اړه تبلیغات دي چې خلک له بیرې سره مخامخ شوي او له هېواده تښتي.
له یوې خوا د افغانستان وضعیت داسې تبلیغیږي چې ګویا د هر کډوالو ډله چې د افغانستان څخه وځي یو تشویش رامنځته کیږي، افغانستان کې حالات خراب دي او هغه موږ یو معمول لرو چې یو کډه د بلې زړه وباسي. په افغانستان کې د کډوالۍ معمول دغه څه شروع شو.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شاغلی بریال د څرګندونو په تایید سره ویل
تشدید جنگ در امسال و بعد اعلان
سش کال د جګړې زیاتیدل او له هغه وروسته د ناټو ځواکونو هغه اعلان چې وایي له افغانستانه به وځي، له همدې کبله دغه پیښو یو رواني ناامني رامنځته کړې ده. شاغلی بلخی په دې اړه چې له هوا د ځوانانو د وټلو مخه په څه ډول راګرځیدای سی وایي چې په یو شمیر برخو کې باید حکومت کار وکړي او هغه دا چې خلکو ته امنیتي ټولنیز او رواني ترمیم زمينه برابر شي. د پوینا دا ټکی د پناغښتونکو په تک کې او د افغان پناغښتونکو د بیرته ستنېدو په اړه مهم دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
انجنیر عبد الله صاحب زاده ل الینګار ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي د اسیا د زړه په کانفرنس کې د جمهور رئیس اشرف غنی د ګډون پایلې به په عمل کې پراتلونکي کې معلومی شي، ځکه چې د پاکستان پر وادو اعتبار نه دی پکار. محمد فیاض له لوګر په خپل اس ام اس کې لیکي ل ولسمشر اشرف غنی څخه غواړم چې مستقیما له پاکستان وغواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. صدیقی له نورستان لیکي ل افغان دولت نظمهاله ده چې نور نو د پاکستان په دوه مخه پالیسي ونه غوليږي. پاکستان دولت څو ځله وعده کړې و خو وعده یې پوره نه کړه او ښکاره د تروریزم سره همکاري کوي. رحیم جان میناوال د خود څخه لیکي پاکستان تر اوسه پر خپل ژوند نه دی ولاړ، نو فکر نه کوم چې دا ځله به هم پر خپل ژوند ودرېږي. نظیف الله ارشاد له کابل لیکي کته هم په دې وروستیو کې پاکستان خپل لیوالتیا ښودلې چې د سولې د خبرو له بیا پیل سره به مرسته وکړي، خو افغانستان باید تیرو تجربو ته په پام سره زیات باور پرې ونه کړي او هم افغانستان ته لازمه ده چې د تروریزم د شتون په اړه واضح تعریف نړیوالو ته وړاندې کړي. او مولوی محمد الله کندهار لیکي زما په نظر سولې حل ترتلی شي چې د دواړو لخوا صادقانه همکاري وشي. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته هم سترګې پلارایو. آیا له اسلام آباد سره په اړیکو کې د افغان ولسمشر دریز تاسو لپاره نه وای دی او آیا ستاسو په نظر دا دریز به اغیز وکړي کنه؟ که په دې اړه کوم نظر لرئ نو د ازادي رادیو د ټلیفون په شمیرو یې لاوریدونکو سره شریکولای شئ. زموږ د ټلیفونونو کورنۍ شمیرې دي 0 4 3 8 6 او 0 9 2 3 5 4 او د پراګ په سټوډیو کې نړیوالې نمرې دي زموږ 0 0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خپلو پوځیانو سره وکتل او وی ویل چې طالبانو سکل هیڅ راز هڅه ونس پمول چې د افغانستان حکومت او پرځوي خو په خپلو هڅو کې پاتې راغلل. اورزولا د ورلین ویل دي چې افغانستان ته لدی پیغام سره سفر کوي چې جرمنیان به افغانستان ته شا ونه روي. اسمت څاروان مزار شریف ته د جرمنی د دفاع وزیر د سفر په اړه د راپور برابر کړی.
د جرمنی دفاع وزیر نن دوشنبه په مزار شریف کې وویل افغانستان د ناتو ځواکونو د وتلو پریکړې طالبانو ته انګیزه ورکړه چې د افغانستان د حکومت د پرځولو هڅې وکړي. د جرمنی دفاع وزیر اورسولا فان دیر لین په نا اعلان شوي سفر د افغانستان په شمال کې مزار شریف ښار ته سفر وکړ. د په 2014 میلادي کال افغانستان د ټولو محاربو پوځیانو د استلو په اړه د ناټو پریکړې ته په اشاره وویل، موږ په نسبي ډول په بیړه د ځواکونو د استلو اعلان وکړ. په 2015 میلادي کال طالبانو د افغانستان د حکومت د پرځولو او د افغان ځواکونو د ناکامولو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموله. میرمن دیرلین د جرمنیانو د دودیزی رخصتۍ په ورځ په مزار شریف کې په شاهین قل اردو کې د جرمنی پوځیانو لیدو ته لاړه. په دغه کمپ کې د ناټو د یویشت غړیو هیوادونو 1500 سرتیری ځای پر ځای دي. د دغو پوځیانو اکثریت د جرمنیانو دی. د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې د جرمنی دفاع وزیر افغانستان ته تر روانېدو مخکې تیره شپه خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته د دې د سفر اساسي پیغام دا دی چې دوی هلته پاتې کیږي. جرمنی پوځ غواړي چې په افغانستان کې د خپل پرسونل شمیر له 850 څخه 980 تنو ته زیات کړي او د مزار شریف په اډه کې د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت پراخ کړي. جرمنی دا اقدام د ناټو د تیره اونۍ د اعلان په لړ کې کوي چې په بروکسل کې وکړ او ویل چې د ځواکونو شمیر به په 2014 میلادي کال تغییر ونه کړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت اعلان وکړ چې د 2014 میلادي کال تر پایه به له افغانستان موجود پوځیان ونه باسي.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا شیبه زموږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند واکسین فرای کمپاین چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دسمبر په لومړۍ نیټه پیل شوی وو، په ځینو ولایتونو کې یو ورځ وروسته پیل شو چې څلور ورځې دوام وکړ. دا چې په دې کمپاین کې څومره د پولیو واکسین څخه څومره خلک د پولیو واکسین څخه پاتې شوی، په دې اړه د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال محمد ایاز د راپور برابر کړی.
ټاکل شوی و چې د امریکایي وزارت په دې فری کمپاین کې چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په لار واچول شو 3.6 میلیونه تر 15 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسوي، خو د بیلابیلو دلایلو له امله بیا هم تر 9000 زیات ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي. د امریکایي وزارت د کتلوي مافیت مرستیال ډاکټر ګلاخان ایوب امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل زیاتره ماشومان د ننګرهار، هلمند، کونړ، کندهار او یو شمیر هم په وروزګان ولایت کې د پولیو له واکسین څخه پاتې شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمیر زیاتو ماشومانو ته د ننګرهار په څلور ولسوالیو کې د پولیو واکسین نه دی رسیدلی.
ولسوالی دیبالا مکمل
حسکمینه ولسوالی کامل ډول واکسینه پاتې شوی. پاچین کوټ او بټیکوټ کې هم اکثره ماشومانو ته واکسین نه دی رسیدلی او په مجموعي ډول په ننګرهار کې تر 3000 زیات ماشومان واکسین شوي نه دي. د پولیو واکسین د چارواکو په وینا د واکسین په دې دور کې 8000 ماشومان د هلمند ولایت په بوست، مارجې، موساکلا او نهر سراج ولسوالیو کې واکسین نه اخیسته او د کندهار په غورک ولسوالۍ کې تر 9000 زیات ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې شوي. د هیواد وروستو امنیتي ستونزو زموږ لپاره جدي مشکلات پیدا کړي او د دغو امنیتي ستونزو له امله په دې سیمو کې ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي. په ځینو سیمو کې جګړې دي او په ځینو نور سیمو کې بیا د واکسین په وړاندې د منفي تبلیغاتو شتون له امله واکسین نه دی عملي شوی. ښاغلی ایوب زیاتوي هڅه کوي په غوسیمو کې چې ماشومانو ته واکسین نه دی شوی د فرعي کمپاینونو په لاره چولو سره د پولیو وایرس د ګرځېدو مخه ونیسي. په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه د پولیو 12 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
آیا له اسلام آباد سره په اړیکو کې د افغان ولسمشر دریز ستاسو لپاره نوې ښکاري او آیا ستاسو په نظر دا دریز به په افغانستان کې د سولې پر واسطو کې د پاکستان مرسته جلب کړی شي؟ په دې اړه تاسو ټلیفوني پیغامونو ته سترګې پلارایو. قدرمن اوریدونکو، زمونږ د ټلیفون شمیرې دي 0-4-4-6-6-6 بل شمیره ده 0-9-9-2-3-5-4-6 او په پراګ کې د ازادي رادیو د استودیو شمیرې دي 0-0-4-6-2-1-2 یو څلوېخت صفر یو صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس یو څلوېخت صفر پنځه یو اورېدونکی په لاین کې لرو. بلې مهرباني لطفا خپل لنډ پیغام ووایئ.
تشکر سلامت وسه تر خاصه د مخه د ازادي راډیو او ټول کارکونکو او ګرانو او لیدونکو ته د ټلیفون مو سلامونه تقدیم کوم. تاسو ته د خدای پاک په دوالو جهان باندې وزرم دار کې چې د غریب او د وزر اوانانو اوازونه مو د
ورور وخت مو ډیر کم دی. ډیر زیاته مننه تاسو له نیکو پیرزوینو خپل پیغام کلند راته وایې اصلت فن
د خاص دادي اشرف غنی ته او نور مشرانو ته چې پرموش کې جنگ چا موږ باندې تحلیل کړی دی. یعنی افغانان دوی غیرت لري چې د خپل وطن دفاع کوي. یعنی موږ هیڅ وخارش خارجي ته هیڅ موږ ضرورت نه لرو، هیڅ اسلحه ته ضرورت لرو. حتی موږ په یو لږ باندې هم کولای شو وطن دفاع خو صرف او صرف چې دغه د پاکستان د پنجابیانو د ټول لاسونو زموږ د خاور څخه کټ او تاسو وګورئ خو زموږ سره طالبان نه جنګیږي، زموږ سره اصلا ایسای دی.
ډیر زیاته مننه. ستاسو پیغام مو واخیسته. یو بل اوریدونکو هم په لاین کې لرو. بل مهرباني وکړئ خپل نوم وایي او خپل پیغام. فکر کوم چې لدی اوریدونکو سره زمونږ اړیکې قطع شول. یو بل اوریدونکو په لاین کې لرو. بل خپل نوم راته وایي او خپل پیغام په لاندو ټکو کې لطفاً. اوریدونکو فکر کوم چې دا پیغامونه نشو اخیستلای په دې خاطر چې وخت مو زیات کم دی. موږ فکر کاوه چې اوریدونکو به لاندې خبرې وکړي خو داسې ښکاري چې زمونږ ځینې اوریدونکو نه پوهیږي چې په کومه طریقه لمونږ سره خبرې وکړي. خپل رادیوګانې کله چې رادیو سره خبرې کوي لطفا اواز یې ټیټ کړئ او ورسته لږ خپل پیغام وایي. په هر صورت ورسته موضوع ته د دې خبرونې ورزو. میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هر کال د رڼا په نوم په یو مشاعره کې درې شاعران او یو فرهنګي څیره معرفي کوي. په سګنې مشاعره کې لیکواله او شاعره نایمه غنی د غوره فرهنګي څیره په توګه غوره شوه. میرمن کلتوري بهیر د غوره فرهنګي څیره لقب چاته او د کوم معیارونو لمخې ورکوي؟ همدا پوښتنه په قبل کې د ازادي رادیو خبریاله معصومی نیازی له نایمه غنی سره د مرکې په پایل کې کړي.
د میرمن بهیر د غوره فرهنګيالې د ټاکلو پروسه دا چې هغه وخت څخه چې میرمن بهیر منستره غي د رڼا کله مشایره هم سره ونیول شو. او هغه میرمن چې د میرمن بهیر غړیتوب ولري او په یا وکال کې چې تیریږي هغه فرهنګي فعالیتونه یې اټقل دمره وسیږي چې هغه څوک چې دوی ټاکي د وې قناعت حاصل کړي. او بلدا چې هغه میرمن بهیر کې حاضری ولري، یعنی مسلسل حاضری ولري، دغه معیارونه ورته په ګوته شوې دي. البته زنه شوانې د ټول معیارونه به ما سلسله کې پوره کړی. خو بیا هم دوستانو پیرزوینه و چې دا لقب یو ځل بیا ماتره کړ.
او څنګه بیا د غوره فرهنګیالي چې ټاکل کیږي د سده غوراوی کوم کمیټه شته کا څنګه ټاکل کیږي؟
د میرمن بهیر دارن شپ دی اړه پریکړه کوي. دارن شاله سره ټریلی کو او په دې به اکل غږی کو د دې لپاره چې کومه میرمن یا انجلۍ ورته هغه ټاکل شي سبایت ورکړل شي په دې اړه پریکړه د میرمن بهیر دارن شا کوي. البته په دې کې میرمن بهیر اکثریت غړي هغه چې یعنی حاضری لري هغه ټول پکې یعنی صحیح وی او خو خپل نظر وړاندې کوي. بیا هر چا نظر چې تقریبا اکثریت اره وغه په مستلا سره هغه نظر منل کیږي او غوړه فرهنګي ټاکل کیږي.
که اوس راشو تاسو د لیکوالۍ او شاعرۍ برخه ته لمړی د نثر په برخه کې هم زه چې تر کومه تاسو نه شناخت لرم تاسو ځینې کارونه کړی دي. که په دې برخه کې راته و چې په کومه برخه کې نثر لیکي او تر اوسه مو د نثر برخه کتابونه هم چاپ شوي دي او کنه؟
ډیره مننه. ځکه چې مرمن بهیر ترغلم یا لیکوالۍ ته کله راغلم اکثره کسان شعر نه شروع کوي بیا ورسته لیکوالۍ ترازی. خو ما له لیکوالۍ څخه شروع کړی دا بیا ورسته شعر ترغلی یم. لمړی چې بهیر ترغلم ما د خپل یو کتاب چې د متلونو ټولګه واغه مل ځان سره وړي او بهیر ته مراوړه. ما غوښتل چې دلته د خبره شوم چې دلته یو داسې ځای ته چې لمرمن سره د غوي په فرهنګي په ادبي کارونو کې مرسته ورسره کیږي یا په غوي حل ځلو کې غي حاصل کیږي. نو ما خپل کتاب دلته راوړ او مېرمن بهیر کې دلته دوستانو ماته مشورې راکړي ماته درخوه نو کړه کتاب بیا ما چاپ کړ. لاغې نو ورسته بیا ورسته دوهم کتاب بیا زما په نثر پرخه کې چاپ شو. هغه د ماشوم د ادبیات پرخه کې ماشومان ته یو انزوري زکیسه و اتل وستوري راوړي چې هغه وخت ما فکر کاوه چې ماشوم ادبیات ته کار نه دی شوی او کار شوی دی هم کم دی او پرګنې تر اوسه پورې هم دغه سونځه یا تشمګ لرو. هغه وخت ما بیا د ماشوم ادبیات ته تقریبا ډیر وخت ورکړ. بیا لاغې نو ورسته خاور خپرې په نوم یو بل کتاب چاپ شو او بیا مې د ماشوم د روزنه پاک لایله ونور دوستان سره یو مشترک کتاب چاپ شو. درغه زما د د نصر راستراونی دي او د شیر په برخه کې زکم چاپ شوی اثر نه لرم.
نایمه جانې کا تاسو نه د خبرونه په دې برخه کې تاسو یو خایسته شیر وورنو ډیره بخښ یو د اوریدونکو د شیر تنده به هم پریماته شي.
ولینا یو غزل دی چې غواړم له دوستان سره شریک کړم. غزل داسې شوی: عجیبه لوبه ده تر منځه د سیلی او څراغ، توپانی شپه ده په خطر کې مې کېږدۍ او څراغ. چېرته چې عقل زولنې وي خیال وزر نه لري، هلته په څه تمه رڼا کوي سپوږمۍ او څراغ. دواړه د یوې ادې زامن، دواړو یو بل ووژل، اوس د دوو شناختو منجوره یوه مورکۍ او څراغ. ګړۍ په څومره تقدس د وخت تسبې اړوي، او کور دی ډک له انتظاره د کړکۍ او څراغ. ځنې ترور وي چې اول خپل کوم ارمان پوره کړي، چا سره غم وي د یوې مړې ډوډۍ او څراغ.